افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سئ. السلام علیکم. نن د قوس لندۍ دولسمه ده، د دسمبر میاشتې دویمه، د دوشنبه ورځ. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي دا مهال په یوه ګاونډي هیواد کې په برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې د یکشنبه په ورځ د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکه خبره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال په اړه اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
معترضه میرمنه منیجه صدیقی د سرشکل پوری یا حمل میاشت کې د طالبانو په زندان کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته خوشې سوه. هغې ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه سوی او بد چلند ورسره سوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو فعالانو، مدني ټولنې د غړو، د پوهنتون د استادانو او د خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیولي او بندیان کړي دي. د دوی ډیری له څه مودې تیرولو وروسته بیرته خوشې سوي دي. بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تړاو نیول سوي دي. د بدخشان په امنیه قمندانۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حفیظي پرون ویلي چې په دغو نیول سوو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي چې د دې ادارې مدیریت د عملیاتو پر مهال د کوکنارو د کښت پر وخت نیولي دي. حفیظي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل سوي دي. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1400 لومړي لمریز کال په وري میاشت کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، دغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق منع اعلان کړ. په داسې حال کې چې طالبان وایي د اخونزاده حکم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید مخه نیولې ده، خو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تېره میاشت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% زیات شوی دی. د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو ختمولو لپاره د اسلامي پراختیا له بانک سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه بنسټ تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې تفاهم لیک د لاسلیک اعلان کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي پراختیا بانک پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د 3 ملیون ډالرو په ارزښت دغه تفاهم لیک د ګډو هڅو د یوې برخې په توګه لاسلیک شوی دی. بانک زیاته کړې چې د دې مرستې موخه د پولیو له منځه وړلو پروګرام ملاتړ او د لومړنیو روغتیايي خدماتو ښه کول دي. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبت پیښې ثبت سوي، خو پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 650 ته رسیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده خبر ورکړی چې د زړه په سوري درویش نور اخته ماشومان د افغانستان داخلي روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي سول. افغانی سری میاشتې ټولنې پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماشومان په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل سوي چې هلته یې درملنه وسي او لګښت به یې سره میاشت ورکوي. سری میاشتې ټولنې د لګښت اندازې په باب څه نه دي ویلي. هر کال لسګونه ماشومان چې د زړه په سوري اخته هغه هم پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته هم لیږل کیږي چې هلته یې د سولې د کلي په نوم یو بنسټ درملنه کوي. د حالواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي چې د یوه افغان ځوان په ګډون درې کسان د ایران د یزد په زندان کې اعدام سوي دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دغو کسانو د اعدام سزا تیره پنجشنبه اجرا سوې ده. وړاندې ویل سوي چې د افغانستان وګړی اسماعیل بارکزی نومېدی چې د فراه ولایت اوسیدونکی و او په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول سوی و. تر دې مخکې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو بنسټ ویلي و چې د سږ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په باب له خپل امریکایي سیال سره پرون یکشنبه خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي ترکیه د هر هغه تحول مخالفه ده چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي او د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې کړکیچ راکموي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریه د رژیم او د هغه د اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي سي چې په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې یاغیانو او د هغوی متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تېره اونۍ خپل پراخ عملیات پیل کړل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. دغو یاغیانو ولسمشر بشار الاسد ته له وفادارو ځواکونو د سوریې دویم لوی ښار حلب ونیوه. ایران رپ سندرغاړی توماج صالحی چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول سوی وو د خپل بند مودې له تیرولو وروسته خوشی سو. څلور دېرش کلن صالحی د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړه ونیول سو چې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې کوردۍ ټبرې ښځې له مړینې یوه میاشت وروسته پیل سوی وو. صالحی د دغو لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیستی وو. مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب نری آیت له کبله نیول سوې وه چې څو ورځې وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د یوه کال له تیرولو وروسته یک شنبه خوشی سو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر خلاف د تبلیغاتو له کبله زنداني وو. د یونان چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې په لیمنوس ټاپو کې دوه کسان د طوفانونو له کبله مړه سوي دي. د دوی په وینا طوفانونه په رتس ټاپو کې د سړکونو او ودانیو د تخریب سبب سوي دي. په لیمنوس کې دوه سړیان وروسته له هغې مړه سول چې د ملکي خوندیتوب د خدماتو ادارې د یونان په شمال ختیځ پلازمینه آتن او په شاوخوا سیمو کې د بارانونو او سختو بادونو خبرداری ورکړ. د بورا په نوم دغه طوفان د شنبې په ورځ یونان ته ورسېد او اټکل کېږي چې تر سې شنبې پورې به د یونان په شمال او شمال لویدیځ کې درنه واوره هم واوسي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د آسیا جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه مسابقه سبا سه شنبه د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تېره جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه بنګله دېش ته وبایلله او پرون سریلانکا ورڅخه دویمه لوبه هم وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکو ناروغۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره ونمول شو او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیری چلند د پای ته رسیدو په خاطر غونډي او سیمینارونه جوړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان سشکل د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې خپل شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشان او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضردمه په نړۍ کې څکم 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2 سلنه تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کارش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه محل د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروسو د ککړو کسانو شمیر 2004 نیوی تنه اعلان کړی وو. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څکم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملی کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. راځي چې د دې ایډز په اړه خپلې خبرې له دې پیل کړو چې نښې څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپله ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
د ایډز فرق د نورو ناروغیو سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همداسې بدن کې پټ پاتې کیږي، بې د دېنه چې خپله شخص ورته متوجه شي، بې د دېنه چې نور څوک یې وپېژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د یو انسان بدن ته داخليږي په لومړی کې کوم خاص نښې نه لدی، ممکن د وایرس تر رسیدو نه وروسته یو څه موده دوون ته تر څلور ونیو کې دا عادي رزش ډوله یو څه تکلیف ولري، خو دا ډیر دوام نه کوي، څو ورځې وروسته دا درد کیږي د منځ ځي، تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسېدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډېر ضعیفه شي، نو هغه وخت دوی کې د ایډز نښې نښانې پیدا کیږي. دلته باید ایچ آی وی او ایډز فرق
وکړو. د محل لپاره هم دا یو مهمه پوښتنه وه چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو، کوم شي ته ایډز ویلی شو کوم ته ایچ آی وی؟
HIV د ایډز د ناروغي عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبل رامنځته کیږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسیږي نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي، تر څو چې بیخي ضعیفه شي او یا بیخي د منځه لاړ شي، نو هغه وخت کې د ایډز علائم رامنځته کیږي. چې ما مخکې مې ویلي دا کلونه وخت نیسي، ممکن په ځینو کسانو کې تر لس کاله پورې یا ډېر دغې نه ډېر وختونه سي چې په دا ایډز ناروغي راښکاره شي. دغې نه پټې زموږ استاس شانتي په ټولنه کې د ژوند کې د ظاهر نه نه معلومیږي چې دا ناروغ دی، او دغه ډېره خطرناکه دوره ده، ځکه دا ټولنه کې د وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نورو ته لیږلی شي، نور پخته کولی شي. نو د کله چې دغه ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه بیا د ایډز ناروغۍ نښې نښانې را پیدا کیږي، چې د هغې عمده نښې دغه د بدن د وزن کمېدل دي ډېر زیات. نو په ایډز کې کله چې په شروع کې افریقایي هېوادونو کې ولیدل شو، دې ته د ډنګرتیا ناروغي ویل نه شي، کسان دونه پیدل چې دا ایډز دی، نو کس به ډېر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه به شو، مړ به شو. نو د لومړی نوم یې هم د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کیږي، د بدن مقاومت د منځه ځي، نور ناروغۍ په مقابل کې مقابله نشي کولی، لمفاوي عقدې پړسیږي، زخمونه خولی کې دې کې زخمونه پیدا کیږي، او دوامدار اسهال ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللی حالت
خانو کې چې تاسو مزینو ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټوله نخې
دغه مو چې ریزش ته ورته یو ناروغي رامنځته کی په شروع کې، چې همدغه نخې تاسو ویل هغه مغه یي چې ستوني درد دی، د لافایو غدو پړسوب، ستړیا، او دا هیڅ
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن ایچ آی وی ولري، کلونه پې پوه نه شي، او دغه د دې ناروغۍ هغه تر ټولو خراب حالت همدا دی، خطرناک حالت دی چې څوک په ځان نه پوهېږي. دغه نښې که څوک ممکن، آیا ټول ناروغان دغه ټوله نښې لري، او که ممکن یو څوک یوه نښه ولري، دوی ولري، نورې ونه لري، او که ولري باید څه وکړي؟ آیا په هره معاینه کې بیا ورته معلومیږي، او که نه مخصوصه معاینه ده چې په هغې کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او که نه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بلخاصه فقط مغه د ایچ آی وی ناروغي، ایچ آی وی په بدن کې معلومایي چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دی، چې د عادي خلکو لپاره نه کیږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي، هغه ته ایچ آی وی پوزیټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو د که چېرته دغه کس ومنل شي، نو د هغې بیا ژوند فرق کوي د نورو خلکو سره. فرق په دې معنا مانه چې دوی خپل ځان د نورو ناروغۍ و نظام وساتي. ما مخکې مویل چې د دوی مقاومت بېخي د منځه ځي یا بېخي ټیټېږي، نو نورو ناروغي باندې چې دي کس ور سره دا کولای شي مقابله کولای شي دای ور سره نشي کولای چې ډیر ورو سره مقاده کوي هغه ناروغي په دوی کې ډیر زیات دوام کوي مثلا کې وادي کس په اسال باندې اختکیږي هغه اسال د دوا ورکول وروسته کیږي خو کچې ته څوک د چا د ویچ آی وی د کابل مقاومت راټی شوی نو دغه اسال ډیر دوام کوي سینې تکلیف کولر سینې تکلیف ډیر دوام کوي ممکن هم دغه شینه د دې د مړینې سبب شي.
بله همدغه شاید چې مشورته وای چې د بدن مقاومت ختم شوی دی د مقاومت سیستم یې لمنځه تللی دی همدغه شی استاسو منظور دی کنه؟ ټوله دې دې شي ته متوجه اوسئ دغه څو نقشې چې ډاکټر صاحب بیان کړي حتمی نه ده چې خامخا به تاسو هم دغه ناروغي لري خو راځي ډاکټر صاحب په دې هم خبرې وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي څنګه یو سړی پیاخته کیږي خو تخنیکی هم کار وای چې اوریدونکو لرو موږ همیشه اول نو به اوریدونکو ته ورکو مهرباني کوئ صاحب
مننه ډاکټر صاحب څه خدمت دغه پښتنه ده د درې میاشتې کیږي چې د زمام لا خوږیږي او ما اکس واخستې بیا پاره کې ډاکټر ته ویل چې مقصد د ساسي کوم املا چې د رګو د پلو مسله ده نو بیا ولاړه ما غا د رګو د پلو دیتم نو کڅم دا موضوع د داهر د ناروغي څخه بدلې یادغي ز په بل موضوع کې هم ډاکټر ته بخښنه غواړم او مقصد ز ډیر په زابه ژوند د استعمال لا پستی غوښه می درد کوي ک ډاکټر صاحب چې په دا باره کې معلومات راکړي
ډیر زیاته مننه خو لاوریدونکو هله ده چې په کوم موضوع چې مش بحث لرو په مغه موضوع کې که پښتنه وکې شته او زه نه پېژنم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځان ته ډاکټر لري تاسو ته خو معلوم دي چې په هر برخه کې ځان ته تخصص پکار دی ډاکټر صاحب که دوی ته څه وایست تاسو خوښه ده کلنڅ او زما پښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خبري شي څنګه یو انسان په مبتلا کیږي شاید ډیر زیات عوامل ولري او څو ته اشاره وکړي
دا یو پر ارتباط نه لري نو خبر دا وی چې دا کم مربوطه ډاکټر یا دغه هغه ته ورشي او تکلیف دملا تکلیف څه لري دا وای غم وخري نو را به شو د ایډز د خبرېدو لاره چارو ته چې کوم طریقونه دا انتقالي فکر کوم ساس پښتنه بم دغه
زما څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالي شي
نو د دې دغه دی غیر محفوظ جنسي اړیکې دي په کچته د یو شخص چې اچ آی وی ولري د غیر سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډوم نه استعمال دی کاغه ونی شنو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل تل د بل نه بل ته یعنی دوړو نه امکان لري کدای ولري د دنه ابل کسه یا د بل کسه د کسه انتقالي دا کې دیش د خزې نه سړی ته د سړی نه خزې ته د سړی نه سړی ته انتقال شي خوشبختانه موږ شکر الحمدلله په فانی ټولنه کې دا سه دغه مراودات کم دي خو بیا هم انساني ټولنه د څوک نشي ویل چې دغه دي بل د ویني د لارې د ویني د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې د یو ناروغ مریض چې اچ آی وی ولري دغه وینه بل چاته سالم سره ته ورشي یا د انجکټډ ډرګ یوزر یا د مخدرات د زرقي مخدرات استعمالونکو د لارې کا وسایل چې یو بل استعمالي یاغه کې یو اچ آی وی ولري په خپل وینه کې دغه کرچې د ماغه سنه یا نور وسایل په شریکه استعمال شي نو هغه بل ته انتقالول شي بل د مور نه ماشوم ته د فیصدی ګرځې ډیره کم هم ده خو کېدلې شي په کله چې ماشوم د مور په ګېده یي کله د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي نو دغه حالت کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالول شي خو دغه کې فیصدی خورا کم ده
لیکن ډاکټر صاحب ما چې کوم ایس آی مخ ته د استودیو تر اسمه ولوسته چې تقریبا 40 میلیون انسانان په اچ آی وی اخته دي په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلي دي تر 14 کلنۍ پورې رسیدلي دي نو دا به حتما له خپل مور نه دا مرض ورغلی وی دي زیږیدو په وخت کې خو په هر حال دا احتمال هم شته د دې احتمال بیا زموږ په ټولنه کې دا سی ابو الکیږي چې هغه خلک چې په اچ آی وی اخته دي ډېرې له بهر نه راغلي دي بیا خپل کورونو ته چتللی دي پروا نه ده کړې تبن چې خزلري ژوند لري نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړي وي او اولادونو ته هم انتقال کړي. یو بل موضوع هم
وو بخیدل ته دا ډیره مهمه موضوع
ده. مېرمنې مېرمنې
زمون پټولونه کې اکثرا دا بدبخت دا د ایرز ناروغي د نور دین راغلي ده. اولی پیښه چې ما تقریبا د 1989 کال کې د دې ناروغۍ د ایچ آی وی سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې. نو اولینې پیښه چې موږ لیدلې اکثر په فامیلونو کورنیو کې وي چې د عربي هیوادونو کې کار کوو هلته به ایچ آی وی اخیستې وه او هغه به انتقاله وه دغه ته د خپلو کورنیو ته ښځو ته چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضررې به م کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض اخیستې دی. او لین د ایرز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان ماجرو چې سعودي کې یې کار کوه او بېرته د سعودي نه هغه وخت پاکستان ته بېرته ډیپورټ شوی و او هغه د سعودي نه راوړ وروسته نور ناروغان چې ما لیدلي اکثرا په عربي اماراتو کې کار کوه هغه کار کوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې او دغه ځای نه ایچ آی وي اخیستې وه او بیا انتقال کړی و خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته یا
بله. ډاکټر صاحب دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده. یعنی اول خلکو دا ورېدلې دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کی. حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي نه افشا کوي او دا لاډیره بده ده چې کله افشا نشي نو درملنې به څنګه کیږي وقایع به څنګه کیږي او له نورو ته له خپرېدو مخنیوی به څنګه کیږي. دغه مسله باندې هم که یو څه رڼا واچوي چې دا ناروغي خامخا له جنسي اړیکو هم له یو انسان بل ته انتقال نه کوي لکه څنګه چې تاسو وویل چې د وینې طریقه هم کېدای شي. او زموږ په وطن کې یو بل مسله هم که تاسو توجه کړی وي چې مثلا یو سلمان ل یوې چاړې ل یوې پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي یا فرضاً ډېر درملتونونو کې کمپیوټران ممکن ل یوې ستنې څو کسانو ته پیچکاری ورکړي چې دغه هر یوې د احتمال زیاتوي. مثلا که یو څوک د چا سر خري او سری ویني شي او هغه سړی مبتلای په ایډز باندې ایچ آی وی باندې دا هو دا پمدغه پاکي باندې د بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ګیره ویني شي نو دا احتمال شته. یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکه هم نه دي بلکې زموږ په وطن کې خصوصا نور عوامل لا ډېر موثر دي او ډېر رول لري. نو باید خلک حتما دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوی دا غسی و نه غنی که څنګه.
بالکل انداشا دا ډیره مهمه موضوع ده. د ایډ د بدنامۍ یو لاته همدغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د قبل رامنځته کیږي بل ته انتقال کوي خو داسې نه ده. د وینې نه سل فیصده که چېرته د ایچ آی وی کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړلی شي چې هغه ضرورت لري مثلا ناروغه دی هغې ته ورکړی شي ایچ آی وی هغې ته انتقال کوي حالانکه هغې څه جنسي اړیکې نه دي درلودلي. مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي هغه ډېر کمه فیصدي باندې خو ماشوم ته د انتقال امکان شته دی چې انتقال شي نو د هغه خو پکې نه دی انوال دی لکه مخکې ستاسو اشاره وکړه دغه وسایلو نه چې ګډ استعمالیږي یا متعدین دي په ګډه دغه استعمالیږي یا سی کارکوونکي دي بېغوري کوي هغه وینه چې باندې ککړ سامان د هغې باندې جرایي صورت نیسي یا ستنه بل مریض ته کوي یا دغه په نایانو کې موضوع ده اګر چې هغه فیصدي ډېره کمه ده خو د انتقال لامل کېدلی شي هغې ته انتقال شي. نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې ایچ آی وی انتقالوي نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته. او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور شرم شامل دی اکثرا خلک پټوي چې دا ناروغي لري نو خصوصا په سړو کې نو یو سړی په یو ټولنه کې موږ په دا کې ولایت نوم نه یم همدغه شان چې مخکې ما وویل دا د یو عربي هیواد کې کار کوم دغه انتقال شو مرزي انتقال کړل یو د جنوبي ولایتونو ته او هغې فامیل دغه شو چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې ښځې درلودله هغه هم دغه شوله او ټوله پلا په شروع کې دوی په ښځه باندې شوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې.
بله ډاکټر صاحب، ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینې نورو ناروغیو په شان خو به نه وي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري له عین لوښو نه استفاده کوي له دې طریقه خو نه انتقالیږي.
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي، غیر دا غنه ایډز د ایډز انتقال سبب کېدلی نشي. یو ډېر بده دغه چې یو سچ د دې ناروغي مخ کې مچ ما ډیر زیات کار کړی هغه لرو هغه په دا کې د قبایلی سیمو کې یو موږ ته راپور هغه وخت موږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو چې دغه شانتې څوک دی ایډز لري او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې. نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو هغه بېچاره ټکر کړی و، ټکر کې تصادفي دې ته ینه ورکړل شوی وه او په ینه کې چې آی وی وو هلته ورته شوی نه ویر چې بې غوري شوی وه خو دې دغه نه اخیستی وو. دا چې کله راغلی ډیپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی وو خپل کلي ته چې راغلی وو خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بیخي هغه وخت کې صفر وه، هیڅوک نه پوهېدل چې دا چی دی. ډېر کم خلکو معلومات درلودل. دا د 1906 1909 دا څه قصه ده، 1909 اته نوي دغه وخت قصه ده چې موږ په مجرم دپاره کار کوو او د پاکستاني ټولنې دپاره کار کوو د ایچ آی وی ایډز برخه زیاته د مغوی دپاره. نو کله موږ ته راپور راورسېږي چې دغه شانت یو کس راغلی دی په کلي کې دی او ډېر بد دغه اوسه بده رویه ورسره کېږي، نو موږ یو ټیم زما په شمول باندې ګچ هغه وخت ما د مخدراتو برخه کې کار کوو خو یو مشاور په صفت مې ایچ آی وی ډپارټمنټ سره کار کوو. زه ما زموږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ آی وی د ایډز مسؤول و او یو بل پاکستانی همکار مو موږ لاړو هغه ساحله چې ورلو ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده. دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته رالېږل شوی دی د محکم دی نه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته و. دی خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم. پلار بیچاره په ایډز نه پوهېږي ایډز څه شی دی. نو دې هغه د کمپاوډر یا کمپسي کارکوونکی چې و هغه هم دومره پوره معلومات نه درلود. هغه ویل چې زما زوی د فلاني ښار دغه نه ملک نه رالېږلی دی او دغه تکلیف لري څه وکړم. هغې چې اورېدل بس یې ویل د زوی مړ که او یا د کلي نه لاړ شئ تاسې وي، تاسو خو ټول ناروغۍ ټول کلی پاخته کېږي. نو د سړی میران شوی چې څه قصه ده. نو دا له کور ته نه ورسېدی چې ټول کلی دغه نه خبر شوی دی، قصې نه خبر شوی چې فلانی ایډز بیا دې ورته غلط معلومات به ورکړي یا بل شی و. نو راغلي خلکو ټول جرګه شوي دي، پلار ته یې ول ویل چې تاسو باید د کور نه وځئ یا د زوی مړ که او یا دغه که ده بل چی ته دا که. نو په مشوره باندې دې ته بېچاره د یو کوټه کوټاګۍ جوړه کړې وه. په کوټه کې اورکوټه سوری کړې وه، سوری کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د بندي غوندې هغه و. نو موږ چې ولو رښتیا وضعیت ماغ شانتي یو کوټه ډېره لرې د کلي نه ورته کړې وه او یو سوری پکې چې هغې نه مې ډوډۍ ورته ورارته ولو هلته بندي و. نو زموږ د انګلیس همکار چې ورغی د کلي خلک راغونډ شوي چې دی نه د پېښور نه خلک راغلي دي او انګرېز هم ورسره دی. نو دغه شو ورلو هغه د سوری غوندې چې هغه خلاص که ډېر ټول کلیوال تقریبا راغونډ شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري. نو چې راغی دغه شو هغه موږ په ګډه دا کته ډېره جالبه ده خو دې کې هغه ستاسو سوال چې دی هغه هم جواب دي. نو دغه شو دروازه غوندې جوړه کړه چې دا سړی ترې راووسه ډېر بد حالت کې. نو دی ورسره په غېږه ورکړله د خلکو مخکې دوی ته وښودله چې ناروغي د غېږه ورکولو باندې نه انتقالېږي، تاسې دا هلته اچولی دی د دې څوک تاسو لاس ورکولی شئ غېږه اخیستل ورکولی شئ د دې لارې دا ناروغي نه انتقالېږي. بیا یې چاته ویلې یو ګیلاس اوبه راوغوښتلې اول هغه سړي له ورکړه چې وڅکلې نیمې ترې راواخیستلې خپله وڅکلې. خلکو ته وښودله چې ناروغي د اوبو د ګډ ګیلاس یا دغه نه انتقالېږي همداسې نورو. نو خلک لږ لږ پوه شو چې څه قصه ده. هغه سړي ما سړي بېچاره وویلې وو چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه خو زه راوشړم زه خپل کورنۍ له رالمه چې دوی مره پنا مریضي ما زه به مرسته وکړي. خو مخکې د دې نه چې ما ایډز وژنې زه د خلکو وژلندې ټولنې وژلندې ځکه په زندان غوندې ځای کې واچول څو میاشتې زه هلته پروت وم، د دې نه موږ یو ویډیو هم جوړه کړله، ویډیو په پښتو دری باندې دغه شته موږ نشرات
ده. سلامت اوسه قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو، ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کوو. د دسمبر لومړی ورځ ده، ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی. له دوی څخه به د ایډز ناروغي د مخنیوي او درملنې په اړه هم ورسته پوښتنی وکړو. خو اوس یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
بلې، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت ګرمسل ولسوال نه اړیکې نیولې.
مهرباني کوئ ناصر صاحب،
مننه خیر سګی تاسو ته د خبرونه ملمنه ته سلامونه احترامات نه خله تقدیموم.
کور دی ودان، مننه.
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایډز په برابر به خبرې کوي نه؟
بله بله. او
اول په خبره ده چې دغه مرض څه ده، دا مونږ اوریدلې دي چې اواز دې د سینې څخه خدای نه خسته دي بدلمن لا عمل اسري داخلي یباله، هغه څه ده چې د پچکاری او د د شناوړ شان الله عملم داخليږي. بعض افغانان دا بخي وغه غني، مثال دا یو غلط مرض ده. نو مرض سره د حلال طرفه دا باید موږ تاسو په غور ونه غنو، دا درمن لپاره باید دوا ډیر ستر سو د مرض مخنیوي وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي، آیا علاج کېدای شي، معالجه ممکن ده؟
HIV یا د ایر د ناروغي د کورټ درمل د وسه پر د تجربه لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښ شوی چې مشتي ناروغي باندې بي سي خو خوشبختانه هغه په شروع شروع کې کوم ستونزې وي هغه وسه مد نه دي. وس داسې درمل دي چې HIV د انټي ریترو وایرل درمل ورته وي چې دا HIV د منځ دوري یا نه پېږي چې نور په بدن کې دغه وشي، یا نه په پرمختللو هیوادونو کې اوس داسې درمل دي چې هغه څوک چې په HIV لري هغه په HIV پاتې کېږي. ډېر کمې پېښې ایډز ته پېښنه کوي، دا نه پرېږدي چې مریض ناروغه شي. نو بدن کې HIV د منځه وړي، HIV هغه کوم شکل باندې چې دا ډېری ګرځېدې دوه طریقې مخې نیسي. نو اوس داسې درمل ډېر زیات په مارکیټ کې موجود دي، د ډاکټرانو په لاس کې دي
بل تاسو ویل چې دا سي درمل وشته چې د ایچ آی وی درملنه کوي، یعنی مخکې تر دې چې د ایډز مرحله ته داخل شي هغه وخت درملنه کېدای شي؟
بله، او هغه مختلف ستیجونه لري. دا د ایچ آی وی شمیر یا د ایچ آی وی شمیر په بدن کې په دغه مطابق درملنه شروع کیږي. خوشبختانه اوس ډېر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي ایچ آی وی په مختلفو میکانیزمونو باندې. یو میکانیزم یې دا دی چې ما وویل چې ایچ آی وی دا د بدن د دفاعي سیستم په خاصې حجرې دي هغه ته داخليږي او هغه خپله کاپي جوړه، یعنی خپله ایچ آی وی په د انسان په بدن کې جوړېږي. نو د هغې مخه نیسي، نه پرېږدي چې نور دا ایچ آی وی هغه حجرو ته ورسیږي، او یا
بله. ډاکټر صاحب، د هرې ناروغۍ په اړه تقریبا شاید ډیرو ناروغۍ په اړه موږ دا اوریدلی دي چې په اول مرحله کې درملنه اسانه ده، مخې اسانه نیول کیږي، خو چې یو ځل پرمختللې شو بیا یو څه سخت ده. ایچ آی وی څنګه دا هم همداسې ده که څوک په اول مرحله کې څنګه پوه شي او زر درملنه پیل کړي نو اثر به ډیر وي؟
د ایچ آی وی د پاره بهترین لاره وقایوي برخې دي چې باید وقایه شي، یعنی هیڅ ایچ آی وی بدن وانخلي، یعنی بدن ته ایچ آی وی ونه رسیږي. که چېرته رسیږي نو ښه دا ده چې هغه په شروع کې کله چې تشخیصیږي ډاکټران پوهېږي، هغه بیخي مسلکي کار دی چې دوی مغه د ایچ آی وی د پوه شي چې دا ایډز ته پرمختګ کوي یا ایډز ته ځي، نو هغه وخت کې ورته شروع کوي. انټي ریترو وایرل لکه مخکې چې ما وویلې دا د وایرس د معده وړونکي درمل دي، او نه پرېږدي چې ناروغي ایډز ته پرمختګ وکړي. نو هر څومره مخکې چې دا کشف شي، هر څومره مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي، هغه لازم تدابیر باید ونیسی نور ته مدد انتقال نه کی خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه نو دغه خلاره ده و ټول ناروغي چې تومره زړه تشخیص شي هغه زړه درملنه کیږي نه زړه پیشرفت مکانول کی
ډاکټر صاحب که یو څوک پوه شو په ځان چې اچ آی وی لري نو اولین اقدام باید څه وي څوک
په افغانستان کې او په ټول دنیا کې په افغانستان کې د شایوی پر خاص مراکز دي هغه خپل مسلکي کسان لري هلته باید ورشي هغه لازم چې ستونه کوي که چې ته ضرورت درملو ته هغه د درملو ته شروع کوي او کني هغه ته د لاري ګډل ټول خودل کیږي چې څنګه ځان د نور ناروغي نه وساتي دې کې د بدن مقاومت به خره ټیټيږي نو دا نور ناروغي ته ډیر مساعد دي ډیر کم عادي ناروغي چې موږ مقابله کولای شو چې ته موند بدن مقاومت را چوي موږ زر را کې باسي او د کې بد حالت تم بي نو هغه ته خود لکېږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغي نه کم خوراکي مواد باید وخوري کم سپورتونه باید وکړي چې د دې مقاومت لوړ شي او په ناروغي باندې ختم شي نو خدای دې شوی هغه مسلکی کس یا مسلکی مرکز چې دلته یې هغه ته مراجعه وکړي چې په خوشبختانه په ټول ولایتونو کې وشته
bale sir ډېر مننه کور ودان اوس یوه پوښتنه دا ده چې که یو څوک په اچ آی وی اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو
په
ایډز یا په اچ آی وی په دواړو باندې یعنی په له ناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی
دا دواړه دي اما د ناروغ سره برخورد هم د ناروغ برخورد دی ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي د نور ته مرض انتقال نه کړی شي او په زمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دي او د دې فرق دا دی چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده نو دغه ډېر زیات ترحم ته دغه لري د مور پلار د فامیل د کورنۍ د ښځې د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري دوی سره باید مینه وشي دوی سره چې کار دانش کولی باید اقتصادي پیاوړی شي اقتصاد هم مرسته ورسره وشي که چېرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري دا باید ورته برابر شي نو دا د ټولنې مسؤلیت دی د یو بامسؤلیته ټولنې په صفت باندې همداراز دغه کې د د ناروغ شي دی دا باید نور هغه کوم د انتقال لري چې د چاته وینه ورنکي جنسي مقاربت نور سره صورت ونیسي او یا نور کوم لار نشي د انتقالیږي دا ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مادي ځي بل چاته انتقال نکړي
دا روحیت څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک ډېر بیرولي دي که چیرته روحیه ورکړل شي دا څومره کومک کوي ورسره
ډېره مهمه خبره خو شو تاسو یاد کړل دا ما د نورو ناروغۍ سره فرق دا ده چې دا د اچ آی وی او ایډز خبره اوریدل د مرګ خبر ده اوس کو کچ شو ده په پام دا د مرګ سره ده یعنی چې ته وژن کې ناروغي باندې اخته یې نو دوی روح ای ملاتړ ته ضرورت لري هم د کورنۍ هم د ټولنې اند دینی ولماو ته چې غیب باید روحان هغه درشي آرامش احساس کی او د هر ډول دغه شی ضرورت یو چې لري کوم کار بوله هغه ته برابر شي چې دا ځان روحان او د نور ارتیو په مقابل کې یا نور ملاتړ لري څومره چې دا روحان آرامي ما غونه د دوی د وجود مقاومت ملوړيږي او کول شي چې دا وایته چې دوی په بدن کې دغه سره مقابله وکړي
بله ډیر مننه کورودان بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي آزادی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
اورم السلام علیکم ورحمت
و علیکم السلام مهرباني صاحب
ټول اړ ته متصف د کمپنۍ خپل سلا صاحب شتو صاحب خپل صاحب د ټول اړیدونکو ته د نور ما په وخت کم دي د ټول ما نه مختل زب نظر د سر شریکم د مریضی پر برابر بنظرونه یاوه
د ایډز یا اچ آی وی په اړه کې د ټولو مریضی او یا د ټولو ناروغي په اړه نه
بالکل مننه خیر اوسه او اکنم دا غره کم دی ناروغي خو چې په دغه ژمې کې به شي زیات شي ویل ته په افغانستان کې خو موږ خپل وسیر خپل دستو بل دلی حال بل سر شریکم په دغه ژمې کې چې دا وا وسره او ژمې او مننه هغه راتلونکي دی زو پروت دې ډیره سخت مریضیل ته په افغانستان کې مسر
دی ګوره وروره ما درته ویل چې مش پټولو نه مریضی او یا پټولو ناروغي خبرې نه کو ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبرې کو دی ایډز د ناروغي پاره کومه پښتنه لري معلومات غواړي نو خبرې مو کوي د ټولو ناروغي پاره خبرې نه کو بل ونی به د هغه ناروغي او د تنفسي ناروغي چې تاسو ورته اشاره کوي او په جیمی او په یخنۍ کې پیدا کیږي په دې خبرې وکړو
اره ډاکټر تاسو موږ دغه یو غشتنه چې دا مریضي مخه په سره کم نیوچې دا او په کم کار باندې معنا چې دا ناروغي چې تر ازدي معنا کوم څه په انسان کې پیدا ستاسو ناروغي وسر پیښې
شه مننه سلامت اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري مهرباني کوئ صاحب
کله کله موږ بل منځه وخت په جمع اختیونو رادیو ری خاص تعقیب نکو نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب زه خدای پښتنه ده چې په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي او څونه په اخته کیږي او دغه علاج په افغانستان کې په کومو هسپتالو یا په کومو روغتونو کې کېدای شي چې بیا هغه خلک وو هغه ځای ته تشریف وروړي او د هغه علاج وکړي
سید جوسپ توخی کور دی ودان بل اوردون کله روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سید
ما وې از ناروغي څه د خپل وړاندې د ستونزې د متفق نه موږ د وطن کې افغانستان کې د لته ډېر خلک وایي او بلې ولا تر اوسه موږ د تاسو د سیمې وختو بل مشر کې تبیر دی دی نو نه نه د ورو او څه نه ریوان د افسس باندې او د لکه کې یو لري دوستونه د خپل مرستو کې مالو تخنیکی چې جوړ شي سره خلک هغه موږ تاسو او ډول د تداوی لپاره نورې وادونو تلل نسی همدل ته داخل په هیات په افغانستان کې تداوی وسی
درست مننه کور دی ودان سلامت اوسه یو بل اوردون کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب له استودیو سره وصل یاس خبري وکي مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني صاحب
ډیر مننه چې مرته وخت راکړي حضرت الله صاحب واجب صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم تاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم
کور دی ودان
مننه ژوند دی واړو نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راګوي چې دا پروګرام سم اوریدل مې وایي ځکه چې حالت زموږ وخت جمعات کې دا څنګه ناروغي ده نو چې دا ناروغي باندې چې تل کلج وضاحت مشتراکي نو ام به ډیر شې چې موږ په دغه ناروغي باندې پوس او بل دغه عصبي ناروغي پر برابر باندې تاسو ډاکټرانو
ولې د عصبي ناروغي باندې خبرې نکوه ډیر مننه سلامت اوسئ
بل
ورځ سیده پستر
وکړه بل ورځ بیا دا یو پروګرام جوړ شي یا نور ورځ بیا موږ دا یو پروګرام برابر کړي د نور ناروغي باندې بیا موږ
تاسو بس سیده کور دی ودان مننه خو زموږ د خبرونې وخت داسې ده چې تاسو وایئ چې ستاسو د منځ وخت دی خو خیر مننن ز مش خبرونه بیا هم اوریدای شي تکراری شي هم دغه خبرونه درې وری تاسو اوریدای شي درې ځلې تکراری شي او په ویب سټ کې هم اوریدای شي په حال وس په ورشو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دې توخي صاحب پښتنو ته ځواب وایست دا وایي کسم تاسو اشاره درلوده په افغانستان کې څومره روختونونه شته دي او مخصوص روختونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دې دا چې څومره کسان مبتلا دي مخ حکومت احصایا کوم ارقام پیدا نکړل په 2000 کال کې چې جمهوری حکومت په هغه وخت کې د عامه روغتیا وزارت یو څو ارقام خبره کړی وو فکر کوم چې وزره وسو پنځنی ویتنه وای په ایچ آی وی اخته دی په افغانستان کې خو وروسته ویل شو چې څنور کسانم په دې زیات شي ویدي اما ډیر باور وای نشته په افغانستان کې دی ایسایو باندې ځکه چې ډیر خلک خپل مرس پټوي لکه مخکې چې اشاره وشو مهرباني ستاسو تفسیر سره
مننه د ایډز لپاره یو مشخص نړیوال اورګان دی یو ان ایډز په نوم باندې چې په افغانستان کې فعالیت نه درلوده اوس خدي په افغانستان کې شته دی دا غوې د راپور د مخې 2023 کال راپور د مخې په افغانستان کې 13000 کسان په دې ایچ آی وی درلودین کې دي یا ایچ آی وی لري او د 4,500 پورې تخمین کوي چې ممکن دغه نه وي، ځکه ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینو ستونزو د کبله یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 10,000 نه کسان دوی وایي چې دا موجود دي، او تخمیني یې د 4,500 نه تر 4,500 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایډز د ناروغۍ او د اچ آی وی د آگاهۍ دپاره په افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي، په ځینو کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې، په قندار کې، په ننګرهار کې مراکزو تعداد ډېر دی، په کابل په شمول باندې. خو مشخص د اچ آی وی ایډز ډیپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته دي، او دوی کولی شي مراجعه ورته وکړي. هلته اوس فعلاً د ایډز د ناروغۍ دپاره خاصې درملنې پروګرامونه شته دي چې هغه په ټول په نړیوال سټنډرډ باندې دي، او WHO، UNAIDS، یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره پوره همکاري کوي.
بل ډاکټر صاحب، په اتیایم او نویم لسیزه کې له ایډز څخه ویره ډېره زیاته وه په درسته نړۍ کې، او توجه هم ورته ډېره وه، خو اوس د دې ناروغۍ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، حال دا چې لا هم هماغسې خطرناک ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پیل کې ډېره ژر ژر خپرېدله، اوس یې مخه نیول شوې ده تر ډېره.
او په اول کې بدبختانه دی پوره معلومات نه و، لکه دا کووید نن نه سپوندې ناروغي و دفتنه دا شو نړۍ حیران کړله. نو معلومات نه و، دا نن سبا دریاته کې فکر کوم د دې لومړنۍ پېښې دا شو چې مخکې دا نه مې خو چا نه پېژندله، دا وی نوم ورته کېښودل شو او نړیوال ورته متوجه شو، کنفرانسونه نړیوالې ادارې د دې لپاره وجود ته راغلې. او ډېره یېره وه، ما مخکې کیسه تاسو سره شریکه کړه چې دوی فکر کوي چې فقط وژونکي ناروغي ده، او د انتقال په لارو باندې څوک نه پیدا، عام پوهاوی ډېر کم و. نو اوس خو دا کووید چې راغی دې ټولو 2000 نه وروسته دې ټولو دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې، خصوصا د روغتیایي دغه کړل، داسې خپل سوري لاندې راوستل. هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته، او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطح باندې اوس په ټولو نړۍ کې نشته، ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی، او اوس درمل د دې لپاره پیدا شوي دي. نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر کوو هغه نشته دی، غټه ستونزه، ځکه اوس وایرس په مقابل کې دوا شته دی، مخنیوی کېدلی شي، خلک ډېر عام پوهاوی ډېر شوی دی، خلک دغه نیسي دې په مقابل کې ځان وقایه کوي او ټولنه وقایه کوي. هم پروګرامونه شته دی، مثلا په افغانستان کې موږ وخت کې د اچ آی وی مثبته پېښه نه درلودله، اوس په ټول ولایتونو کې موږ مراکز ورته لرو. نو دغه په ټول دنیا سره موږ مقایسه کولی شو، او بل ښه کار شو دی د انټي ریټروایرل د دې درمل را پیدا شوي دي چې د وایرس د پرمختګ مخنیوي سي، او ډېر کمې پېښې په ایډز باندې بدلېږي.
ډاکټر صاحب، دا خو به دلیل نه چې پخوا دا ناروغي د پرمختللیو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدله، لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډېره، ځکه چې پرمختللیو چاره کړې ده.
نه، ناروغي دلته شروع د ناروغي د افریقایي هیوادونو نشي، نه
پیغه منظور ملي غیر نظر نه ده شغل افریقا شروع سو، لیکن کله چې توجه مو وشتله په شتمنو هیوادونو کې توجه وشتله، کله چې دا ناروغي هلته ورغله،
نو ټول ناروغۍ د پاره دغه شګنې د دوی ډېر زیات د ځان غم خوري. نو کله چې هغوی ته د دوی ناروغۍ خطر کم شي، نو واضح ده چې دوی علاقه ورسره کمیږي. نو دغه یو علت کېدلی شي، خو په عموم کې په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ کې د دې دپاره د غیب پروګرامونه خو ډېر زیات شوي دي. او بل مهم شی چې دی، پیشرفت شي دی، دا د انټي ریټرو وایرل درملو دغه دی رامنځته کېدل دي، چې دا اوس پخوا ډېر دغه د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د $50,000 نه د دې یو کال مصارف دغه نه ډېر زیات، ځکه یوازې یوې کمپنۍ دا د اچ انټي ریټرو وایرل تولیدول، او نور چا سره نه وو، او هغه د بزنس وو هغه لپاره چې دې مقابل کې ډېره مبارزه وشوله. اوس دغه درمل په ډېر عامه سطح په افغانستان کې مفت خلکو ورکړ کیږي، دا ډېر لوی تغییر دی. نو دا دغه وجه نه دغه شوی د مراکز شته په ټول دنیا کې د خلکو ته دولتونو توجه ورته شته مخکې دولتونه هم کاجن کول هغه ټول فکر کوي چې دا د غد بنړی ستونزه ده موږ نهخته کیږو حالانکه داسې نه ده اوس په ټول سره مخامخ دي غربي نه غربي ایډز نه مذهب پیژني نه تور سپین پیژني
د هرې بلې ناروغي په شت لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان یعنی 1.5 لک انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي چې لوی اکثریت یې د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري.
ما مخکې مو ویل چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کیږي ډېرو کمو پیښو کې دا په ایډز باندې بدلیږي. مقصد دا ټول د مغه انټرنټرو وایرل تاثیرات دي. نو یو علت یې دغه کېدلی شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی، یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټرنټرو وایرل دوام رسیږي ناروغانو ته، ماشوم ته، غټ ته، ټولو ته. دریم نړۍ کې ماغه سطح باندې دغه امکانات نشته دي، خواوې نشته، خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کومې ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي د هغې هم شته دی. نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي، خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومکوي، نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وي مقابله پر څه شکل باندې وکړي.
ډاکټر صاحب، څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي؟
ریسرچونه وزم چې لګیا دي، ساینسدانان په دې باندې کار کوي، په دې په واکسین باندې کار کوي، د دوی په نورو درملو باندې چې هغه ساید افیکټس یا فزیکي اغیزې چې دغه څنګه راکمې کی، د دوی د ایرز څوک په ایر باندې اخته شغل مجبور دي چې هر ورځ روزانه خپل دوا واخلي او تر ټول عمر یې واخلي، چې څنګه د دغه مقدار راکم کی، دوزونه راکم کی، څنګه قوي دوا چې تاثیرات یې ډېر دي، یا داسې دوا چې بیخي ایچ آی وی په بدن کې د منځه ویسي. نو دغه باندې کار روان دی، ډېر امید شته دی په نږدې کلونو کې همدغه زیره موږ ټول واورو چې دې لپاره واکسین پیدا شوی دی او د دې ناروغۍ قطعي درمل چې درکیږي ایډز نور وژونکی نه دی او عادي حالت نور ناروغي په شانته د دې مخاوني شي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې کورونا یاد کړه، د کورونا په وخت کې هم د ایډز یادونه زینو کوله، له کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک په ایډز اخته یو کورونا شي ور سره هم زمانه څومره ورته تر نور انسانانو خطر زیات متوجه دی؟
دا سم د ایډز د بدن مقاومت راشته ایناره ناروغي، خصوصا تنفسي ناروغي، کورونا د تنفسي ناروغي، د تنفسي وایرس دغه د هغه بدن ته داخلي غنو هغه شي په عادي حالت کې مسلمان ګور سره مقاومت کولای شي. کورونا سره څوک پیل باندې اخته یا ایچ آی وی ولدي نو هغه کې د کده نور ناروغي کورونا تاثیرات هم ډیر شدید دي او په هغه کې د تر دمړي سبب کې نسبت عادي خلکو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. قدر من اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی، په ایچ آی وی ایډز خبرې کو. وسم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه الله که خوشاله که سروان سم محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ز ساسه نشانه اوریدونکو از لحاظ تعلیم را هلمند ولایت
څخه مهرباني کو یا تل صاحب.
دا د یو مرزي چې به الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده و خبره ده چې د ډاکټر صاحب څنګه ما دا غوښته پوښتنه ده چې دلته د ازمیر مشران وای یا مثال د ازمیر په منډه کې چې کوم ډاکټران دي هغه دا د یو مرزي چې دا مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامین تکیږي او دا شی جنسي اړیکو چې مثال د خبرې د اکثره به دا کوپري وادو کې شوی دی خبره اندازې زیات ده. نو زما د ډاکټر صاحب ته مو د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې واقعا نیواز د جنسي اړیکو څخه د مرزي درامین تکیږي که مثال نورم ده دغه
تاسو عوامل ستاسو د امریکایي امنیت سره سروازه محترم اتل سه مخکې ډاکټر سه پدې په تفصیل خبري وکړي ویل چې یوازې جنسي اړیکې نه دي بلکې نور عوامل هم شته. د وینې لاري د یو چا مثال ورکو چې په عربي هوادونو کې وینې لبل چا خسته و هغه سړی په ایډز وایروس باندې دی ایچ آی وی اخته و هغه دته د مرز انتقال شوی دی. یعنی ډیر نور عوامل هم لري، یوې همم دادې او خیر او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا ل عربي هوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده دا وایروس. یو بل اوریدونکو شته، تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوي صاحب.
بله، زما نوم جمعه گل خوشخوی ده پا ملی رادیو تو پا خوانه کارمند.
بله خوشخوی صاحب طولمو پیشنی پا خیر رخلی میره بانی
تشکر ساش موضوع نن چشه ده صاحب رادیو نلرم
پا موضوع خوشخوی صاحب پا ایرز بانی خبری کوی چای وی ایرز ننی ورز ده
داکتر صاحبانو چه خوزما پخته نداده چی ایرز ده چشه سخه پیدا کیگی ما دومره اوریدلی چې دا د ډیرو ناورو کارو څخه پیدا کیږي خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم که ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي دا به ستاسو لطف او مرحمت وي ډیره درناوی
سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب ډاکټر صاحب که څم تاسو په دې اړه خبرې کړې دي خو دا رادیو پر لپسی خوم خلک نه اوري کله یو څوک په پایل کې واوري ځینې په پای کې واوري نو شاده چې واري بیا هم ورته وایست چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي د خوشخوی صاحب وایي چې ل ډیرو ناوړو کارونو ل کوم هم پیدا کیږي که څنګه مهرباني
اټمین نه چې ډیر ناوړو کارونه نه یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري ممکن یو ځل هم دغه سبب شي په افغانستان کې ډیر ستر لامل د د نور په څنګه کې د زرقي مخدراتو استعمال د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمونږ ګاونډ ایران نه راغلي دي نو ډېر خطر دی چې وی پی کې په هرات ولایت او د ایران سره سره ډېر زیات دي نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي دا د ګډ د مستنو د ګډ استعمال هم درکېږي یعنی هر طریقه چې نه د بدن بل کس وینې ته داخل شي هغه مریضي ورکول شي هغه معتادي د بل ستن استعمال کې هغه کې طبي وسایل په دغه باندې ککړي د مور نه ماشوم ته د مخکمه وچه د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت کې د حمل په وخت کې د زیږیدلو په وخت کې د شیدو ورکولو په وخت کې د پرشتل چې دغه ناروغي انتقال شي یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه دی او دا هر چا ته مخکې دغه فکر مونږ کوو چې مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې که څوک ولري جنسي اړیکې که څوک ولري زرقي مخدرات په ګډه سره د استعمال کې هغه وسایل ستنې یا نور توکي یا دغه چی هغه چېر توکي هغه ترسیږي نو د انتقال طریقې مختلفې دي یوازې جنسي دغه نه دي جنسی اړیکې نه دي چې موږ دا خبره باید ټول اوریدونکو ته وایسي
دا د نخی دینو کله چې دا د نخی په ځان کې ولیدې معنی دی وکي
او بخیر
ستاسو مخکې اواز غلې ما زما پښتنه غوښتنه دا و چې مل د نخو په باره کې قسم تاسو خبري وکړي یو ځل بیا هم لنډي ورته وایس چې کوم خلکو چې نی اوریدلې چې وای وری کومو دا نخې په ځان کې ولیدې معنی وکړي
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاص نښې نه لري کله چې بدن ته داخليږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې د توخه تبا دندردي ستوني درد د لافایو د پرستو په شکل باندې چې دا ډېر دوام نه کوي چې د څو هفتونو داخليږي خو بدبختانه دغه ناروغي ممکن څوک دغه وایرس ممکن څو کاله تر لسو کالو دولس څوارلس کالو پورې ما پېښې لیدلې دي چې تر څوارلس هغې نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کړي یا د منځه یوسي نو هغه وخت دا ناروغي دا ایچ آی وی په ایډز بدلېږي یعنې ایډز ناروغي منځته راوړي چې دغه وخت کې درکېږي د بدن د بدن وزن دفتن ډیر زیات کمیږي نور ناروغي په مقابل کې د مقاومت نشي کولای په خولي کې په د فنګل انفیکشن یا د وچی وي سپین پوخی نیول هغه را پیدا کیږي دا جبه د شونډو وتل دی هغه وایرسین دغه دغه را مته کیږي چې ډیر زیات کیږي به تر ازي دا یي اسالات په کې دوامدار ټوخي نور ناروغي را مته کیږي کانسرونه مختلف قسمونه د جلدی کانسر را مته کیږي د دغه وژن کې ناروغي دي چې ایډز نور ناروغي ته زمينه مساعده وي لکه منګه روخ خلک یو ناروغي کوم غواخ مثلا رزش یستو یا بل تکلیف باندې تکوی نسناس باندې تکی کوم منګه که دوا وخرو یا د بدن مقاومت په دغه کې د ناروغي د منځ دي خو هغه څو چې ایډز ولري هغه د مقابله نش کولی او هر ناروغي غوي ته وجن کی یا وجنی
او کلند دی وقایه پاره هم وس ډیر لند چې وخت ډیر کم لرو
بالکل اما د وقایه ډیر خاص لاري دي د مرض د انتقال باندې جنسي مقاربت باید محفوظ جنسي مقاربت دي که ځای ولري باید مو یا سړی ولري باید کاندوم نه استفاده وکي او دغه باید اړیکې د مخدراتو کې استعمالي هغه باید محفوظ یو ځل استعمالوي ځکه مخدراتو کې اوس موږ د تنظیم کول
bale
فراغی او بل دا ماشو موری که ولی ماشو اول دیگو کشی شوی کشی حمل وانخلی که حمل لاخلی
دیره مننه داکتر صاحب بامدوم را وقتو سلامتو سه داکتر صاحب فرید بزگر و دیر زیاد مننه کور ودن چی پدیخ پراوانه که مگردون وکر لطاسی درانو آوریدون که هم دیر منندویو چی تلفنون مو وکرل و پشتنی مو وکره در آزادی رادیو خپراوانه و چلیر بیش ساعت آوریده شی لمش سر